په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه بله ګړې کې هرکلی ویم. په دغه خپرونه کې تاسو ته لپاره د پاکستان افغانستان نه په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه موږ تاسو ته لپاره راوړي دي. زمونږ اوونیزه خپرونه د مشال ریډیو مجلب هم اوري. خو راځئ چې لومړی د سیمې نړۍ د چارو نه ځان خبر کو د نیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د پاکستان د کورنۍ او چارو پوخانی وزیر رحمان ملک وفات شوی او ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملی کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دوروزنی سفر ماسکو ته سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری په 22مه په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دواړه خیزه اړیکو مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلی شوی دی. خو عمران خان د فروری په 22مه له روسی ټلویزیون آر ټی سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویان ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووېډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 13مه سا ورکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او د غسی او شمیر نورو سیاستوالانو دغه پمړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مروز هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تیر شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ یا احتجاجي لاریون کوي. خو نوموړي یې کرا نیټه اونه خوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی. ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ علي وزیر له سباندې 14 میاشت راهیسې په کراچۍ کې زندانی دي. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی خو هغه ردوي. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شو کسانو کورنۍ وای چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبرې پرون د غلنۍ هډ کوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړي. د کورنۍ د ورکو شو کسانو خپلوانو د غوښتنه هم وکړه چې د کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړل شي. بلخوا پرون د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی هم د مومندو د خلکو په سر غوښتنې کولې. په زوره د ترستم شو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي. خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملی کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن فرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړاونه کړې چې لکه بلې په دوو روسی بانکونو د بندیزونو تر څنګ د لویدیځو هیوادونو مالی ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین اداوي دوی نشي تیر ایستلې. دغه په وینا کې روسیې خپل تیری ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدلې. بایدن د پوتین د اغه ذکر شوی پلان په حواله د خبرو وکړه چې د اوکراین له ختیځ ور اخوا سیمو ته بس واکونه لیږي. دا لغرسته ده چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین پرون خپل واکونه ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سیمو ته نننه وزي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان کرکټ سپر لیگ وم پړاو سیالیو کې نن ملتان سلطانز له لاهور کلندر سره او سبا پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره لوبه کوي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دیرش لوبې به کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مورید چنی سجمل له توړان د خړل زمونګه اړومبی راپور تر ازو او تاسو په خبرونه کې مورید چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه نن د روسي په دورځني سفر ماسکو ته ځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په وینا دواړه مشران باندې لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دوه اړخیز اړیکو مهمو سیمایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرین پر سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې شوې دي. په دغه اړه نور تفصیل فرخنده اسد راکړي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی بهلته د روسي ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ډیر وشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرين پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغه وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبرورۍ پر 21مه ولسمشر پوتین خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرين په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو په آصف درانی د فبرورۍ په 22مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرين پر مسله کې ځان خکیل کړي.
پاکستان لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. دغه کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل او خصوصا تجارتي او د روس چې دی پاکستان کې د نورد سټریم ګاز پایپ لاین تقریبا یو سو کلومیټر پایپ لاین دی هم جوړي. دا خو یو ډېر لوی پروژه دی. بل بیا ډیفنس پلر کې فلحال په دومره نه
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساوت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړی و او تمه دا عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان استریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبرورۍ پر 21مه د یوکرين د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آر ټي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبرورۍ پر 21مه په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زمونږ مقصد دا دی چې د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادۍ 50% د غربت له کرخې ښکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره ښې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرين شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی و او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی و. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
پاکستان 1950s کې د مغرب اورشوی اتحادونو کې شامل شو او روس دغه اتحادونو کې د پاکستان شاملې دل خنه غړ بیا د هغه نه پښتا په افغانستان سره د روس تعلقات او بیا د یو کم اسیا کې د روس اتکې د سور انقلاب راته او بیا د هغه نه پښتا د روس تاریخي حمایت کول بیا روسی فوجونو راتلل په دې ټول کساره کې پاکستان د روس د فوجونو خلاف او د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړ په دې وجه باندې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې عمران خان با له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یو پیټل سره هم وګوري.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري دغه اوریدونکو سرزو کراچی ته چرته چې د پروري له 14 د سن اسمبلی مخه ته د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پښتون ژغورن غورځنګ احتجاجي پر لته روان دی. د کراچۍ پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری هم په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر لسباندې 1400 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د ریاست ضد وینا په تور زنداني دی. پښتون ژغورن غورځنګ مشر ویلي دي چې که غوښتنې نه منل کېږي نو د اسلام آباد په لور به لاریون کوي. نور تفصیل نیاز علي خان راخي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28مه د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېږو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6مه جنوري په کراچۍ کی پی ٹی ایم جلسہ کڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانہ کی د علی وزیر سراپ عالم زیب مسجد نور اللہ ترین محمد شیر مسجد او نور پزت مقدمہ درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری پ یوشتما پ کراچی کی عالم زیب مسجد نیولے شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ ولا ضمانت ور کڑے. قادر خان ایڈوکیٹ وای چې د پروری پ شپاڑ سما د تر هر گری عزت عدالت پ دغه مقدمه د اوریدنې په وخت علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړي وو او بیا اوس پولیسو وړان دینا په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچۍ کې د سنی سملی مخته احتجاجي پر لته هم پیل کړي دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پر لته تپ وینا کی ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري با لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسله نصرال کیږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا به غماشۍ نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی. خو دا به ورته ثابتوو چې تا به تمه نه
د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پروري په یوشتما په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړې او علي وزیر یې په کراچۍ کې زنداني کړې او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې سن اسمبلی مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پر لته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروري په 28مه د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پر لته کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر وسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علي وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علي وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اور دن کو وہ سرزو مومند تا چرتا چی پغلنے کی دور کشو کسانو کورنے وائی چی دوی با دا مارچ پا دوی ما پا اسلام آباد ڈی چوک احتجاج کی دا ور کشو کسانو خپلوانو پرون دا لاریون او مظاہرے پر محل غختن کرے دا چک دا کورنے و غڑیو جرم کڑی وی نو سزا دی شی او کبی گناوی نو خوش دکڑل شی پا زورا دا تری تم شو کسانو خپلوان دا پاکستان پر امنیتی او استخباراتی دارو دا غی دا برم تکولو طور پوری کی خویادو دارو تل دا تورونه رد کړی دي. په دغه اړه باندې شرواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د فروری په 28مه په غلن هډ کوارټر مومندو کې د دغه مظاهرینو لخوا اول تر بازار لاریون شو. ورستو ورته د ساپو د سیمې میرفضل ساپی چې خپل بچی هم د یوې مودې راسې ورک دي دغه احتجاجیانو ته وینا وکړه.
دو تاریخ لپاره موږ چې کوم اسلام آباد دی چوکی دا نه ورکو باغی کې وزیرستان خیبر باجوړ او سوات او مومند او صافی دا ټول په باغی کې شمولیت کوي سره د ماشومان او موږ هلته ځو هلته موږ کارلته
په مومند کې څومره تنه نور کړی او بیا داسې چې څومره اورکشوي واپس کورونو ته راغلي دغه معلومات خو د چا سره نشته. البته د هغه تنظیمونو لکه پښتون ژغورن غورځنګ او ځینې نور بیا وای پاکستان کې څه 8000 تنان اورکتي او دوی داسې وای چې دغه تنان سکیورټي ادارو اوچت کړي خو سکیورټي ادارو دغه تورونه رد کړي دی وای اورک تنانو کې ځینې افغانستان ته تلو هغه تمړ دي ځینې د وسلوالو ملګري او خودکش چاودنې کړي دي. د 13 کال 2020 په فروری کې د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال افتخار بابر پر اولپنډي کې یو پرس کانفرنس کې ویلو د اورکو تنانو د مندلو کمیشن تر ډیره حده پورې دغه مسله د هواري اړخته بوتلې. د کمیشن سره د شپږ اورکو شو تنانو شمیره وه چې پکې 4000 تنان پیدا شوي او بقایا تنانو د مندلو مسله به هم ډیره زر هواره شي. خو بیا داسې چې د ځینو کورنو غړي لا هم ورکتي او کورونو ته واپس نه دي ورغلي وخت په وخت احتجاجونه کوي. د محمود دغه احتجاج له د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د محمود اوسیدونکو مراد افغان هم ورغلی وو.
موږ ته یو خبره وکړي چې ستاسو بچي یا شتا یا نشته دي چې موږ جوړونه صبر شي یو سړی مړ شي دا هغه خو بس یو ورځ په درې خفګانې تیر شي دا خو ژوندګي ده. دا تاسو کوم پورې به دا بچي اړن کړنګ ده تاسو پورې به دوی د خپلې دروازې انتظار کوي.
یاد دی وي په نومبر 2020 کې قومي اسمبلی یو قانوني مسوده چې نومې کریمینل لا ترمیمي بل 2020 منظور کړو چې تر مخې یو څوک به درکه کول جرم ګرځول شي. خو سږ کال د جنوري په 3مه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاري په اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې ویلو هغه قانوني بل چې دوی د قومي اسمبلی نه او د اړوند کمیټو نه منظور کړو په سنټ کې میسنګ او یو ورک شوی دی. دغه بل کې دی او چا د ورکوړو لپاره په کریمینل لانو می قانون کې په ځینې مادو کې ترمیم شوی چې پکې سزاګانې هم مقرره شوی وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
شنواز ترکزه راپور مور د اوردونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې د کویټ پریس کلب مخې ته 13 ورځې د لدرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو له حکومت ته غوښتنه کړې چې د دوی له درک کړل شوي کسان د خوشي کی او یا که په کوم تور تورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کی. د یا تنظیم مرستیال مشر با مقدر بلوچ ویلي دي چې په دې لړ کې د احتجاجونو سلسله له 13 کلونو نه روانه کړې ده او د له درک کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي خو تر اوسه غوښتنه نه دي منل شوې. تفصیل سمد شبنم راکي.
پر 28 فروری په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرک کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن لوري و احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې د لادرک کسانو د کورنۍ شجنه او نارینه غړو کډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرک کسانو د خوش کولو خوشتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وای چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له 13 کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو خوشتنه کوو.
احتجاجونه مول ډیر وخت 13 کال څخه شروع دي. نن هم دا احتجاج هغه په یو حساب دي. دا میاس کې تقریبا مول 200 کسان یو میاس کې دوی پورته کړی دي. دا نوشی او پنجګور لکه څنګه موڅو اپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاس کې دوی پورته کړی دي. دا غي سه موږ دوه پنځو زار سالور سو پښپښ ډیر کسان 10 دسمبر پورې وو. اوس دا 200 غټ کې دا دوه پنځو زار
احتجاج کوونکی نرگس پیاز وایي چې تیر کال خاوند امنیتي ځواکونو له کوره ایستلی او تر اوس مالی ترک نسته. دا غیب خبره چې درې میاشتې وړاندې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی دی چې تیر کال په 2020 کې په 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ترانه وتل. راته ویل چې مونږ د سم معلوماتو لپاره فیاض علی د 2 ساعتونو لپاره لزان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لا درک سوي. څلور کاله وتل د ورور او دا کازو درک نسته. دا غی په خبره چې خپل ژغه د حکومت تر ذمہوار کسانو پورې رسولې خو به هیله پاتې شوی.
زمورور آصف او زمار ترزوی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په 13 منیټه په نوشکی کې د خپل ملګرو سره د منځري پر مهال لا درک کړل شوی وو. درې کاله پوره شو صدره کې نشته چې غی چرته دی او په څه حال کې دی. مونږ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوو چې غی دی خوشی کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو. که پاغی سے تور وی نو عدالت تے وڑان نکل شی گنی دے خوش کرن شی
اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو بائے حفاظت بازیاب کر دو.
پاکستان کې تل درک کسان لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8,445 کسانو کې سونه درج کړل شوی دی. په کوم کې 3,295 کسان بیرته خپل کورون ته ستانه شوی دی. 99 په راستي مرکزونو او 501 اتیا په جیلونو کې باندې. خو د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر محمد قدیر بیا د شپری ردوی او وای چې وازی په بلوچستان کې تر 3 دسمبر پورې زموږ 25,500 کسان لادرک کړل شوی دی. دا غوښنا چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر اتیا زیات کسان په زور لادرک کړل شوی دی. تر دې دمه د مامه قدرت تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوی دریز مخته نه دی راغلی. حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار واري ویلي چې دوی د کسانو په لادرک کولو کې هیڅ لاس نه لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور شے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال لیډو دغه غوږی اوردونکو ورزو خیبر ضلع ته د خیبر پوزی او انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو عمل پیلول لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او د مارچ له درې مې نیټې نه به دا سلسله شروع کیږي. د چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلو نه سباندې 40,000 کورنۍ جبروت ته کډه شوې دي او هلته خپلوانو کره دېره دي. دا چې حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی نیولې او دغه کډوال څه غوښتنې لري د فرهاد شینواري راپور کې و.
په تیراکی میشت د پاکستانی پوز د یو سل دری وینګ لیفټننټ کرنل تیمور د فبروري په 2 په جمرود کې وی جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې ډېر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آبادکاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15,000 خاندان جو ہیں وہ واپس آئیں گے.
د وی د مارچ درې منټې نه به هلته د بیا آبادۍ لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوښه 15,000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایو سټاک یعنی د څارویو چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2,000 پولټری یونټې یعنی 200,000 پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او 4 ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټرې لګیا کړي چې د خلکو شاډې شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینه جو 12 سے کاشت نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا راجګال کډوالو د تحریک او مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو ته وای مونږ د کډوالو د ستنې دوستای نه کوو خو هلته وس هم سہولتونه نشته او په کار د حکومت هلته بنیادی اډانه بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہ داری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه وب ورکول ذمہ داری دا ریاست الته صفه وب بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کوم مشکلات چې هغه الته بجلی اسم مخکنه نشته دی. کما د جرندونه چې جوړیدونکو بجلی د الته دوی نه کړي. روډ نشته دی. ډیسپنسری یا بیچو یا وړوکه کلینیک باندې نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدل لپاره. هلته ارسه ویران ویجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په 2010 لس کې د تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ له امله څه باندې 60,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپل خپلوانو کره دېره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي وایي چې تیرا راجګال سیمه یې هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری راپور مورید اوریدونکو. اسلام آباد های کورټ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې د سکنه نیسي. دا له هغې وروسته ده چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي دي. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوي صدارتي فرمان د بیان پر آزادۍ باندې یو گزار دی چې ترسو حکومت دا بیرته نوی اخستې نو دوی بعد دې پر ضد خپل مبارزه جاری ساتي. غلام غوث په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازی د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی ایف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ راځي صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ دا اوچتو انشاءالله.
خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري د پرورۍ په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخې نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلي ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې دننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشتې یو سړی دننه یي خو چې ګرفتار به یي شپږ میاشت بعد که ثابت نه شوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټې دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امنمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په آرډیننسونو باندې چلیږي نو دا خو دغه ځای کې پبلک ریپرزنټیشن چې دا خو اسی یوزلس شو بیا که واقعي حکومت دا غواړي چې ډس انفارمیشن روکتام د لپاره اقدامات وکړي کینو دا به په پارلیمنت کې دغه بل راولي هغه باندې به اپوزیشن او حکومتي بنچونه چې دي په دې باندې به بحث کیږي دا په عام سوسایټي کې په دې باندې جرنلستان بحث کوي په دې وکیلان بحث کوي عام سیول سوسایټي په دې بحث کوي او یو مشترکا بل براوړي یو پروګرام براوړي دا غیر مطابق بل دغه کیږي دا څه غونه کیږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینی تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعاتو وزارت د پرورۍ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټې ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ما مشال ریډیو ته اوریدونکو زمونږ خبرونه او زمونږ د خبر اعلان لیکونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم لستلی شئ، زمونږ ویډیوګانې هم کتلی شئ. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دورسنی سفر مسکو ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ورکړې. د وزارت وایي چې دواړه مشران به د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دواړه خیز اړیکو، مهمو سیمایزو، نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او د پیپلز کونغړی رحمان ملک نن لنړی څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویان ریاست علي توري په ټویټر لیکلی چې رحمان ملک د کووید 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 13مه یعنی نن ساور کړه. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مروسم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تیره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنۍ کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډیچو کې اسلام آباد کوي، بخنه غواړم احتجاج کوي. دوی دا خبره پرون په غلنۍ هډکوارټر کې کړې. الته د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو خپلوانو پرون احتجاجي لاریون کړی دی. ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړي، چې له کبله یې په دوو روسي بینکونو د بندیزونو تر څنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي.
انی سجمل ته دی وخت مهم خبرونه وړاندې کول. اوس وخت شوې دی زموږ د ونیز خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې په دې غنه کې اوري چې په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار د هغه یاد غونډه ولمانځل شو. پړی اباسین یوسف زیوای
د دې سره سره د پښتو وړمبې فلم چې لیلا مجنون هغه لیکلې مو، هغه کې داغه سندرم لیکلې وی پای کې اداکاری هم کړې و، بلکې ورسته ما ته پوسو کو نو ما ته ویش ما د هیرو د پر ټیسټ ور کو هوی راته چې ستا आवाज ټیک نه ده بیا په کې واغسته به وي چې هیرو بده.
د هند سینمای نړۍ بالیوډ یو لوی سندرغاړي بپی لهری لنړی سترګې پټې کړې. موږ پرې راپور لرو چې پکې سندرغاړی او موسیقار سودیش بوسلے وای.
بہت بڑا جھٹکا ہے ہمارے لیے، اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے، اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا تھا انہوں نے، کافی سنگرز کو بریک دیا تھا. اور کیا کہیں، ابھی کچھ دن پہلے دیدی گئی، کچھ دن پہلے رمیش دیو صاحب گئے، اور اب بپی دا گئے، اور اتنی جلدی جائیں گے نہیں معلوم تھا.
د مشال رادیوی مجلې ته غوږی چې زه نجیب عامر تاسو د پراګ ل سټوډیو نه وړاندې کوم. حمزه بابا خپل ځواني د پښتو غزل سنگار ته وقف کړی و، او هغه په خپل شعرونو کې د دې خبرې ذکر هم کړی دی. په پښتو کې غزل پخوا هم لیکل شوی او اوس هم لیکل کیږي، خو پوهان وایي حمزه شینواری غزل پښتون کړ. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې د کلاسیکي او جدید یا معاصرې پښتو شاعرۍ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. د نوموړي پر ژوند او کار ډېرې خبرې کېدای شي او پوهانې وخت په وخت کوي هم. دا ځل هم د حمزه بابا د 23 تن غونډه په لنډي کوتل کې د هغه په مزار جوړ شوي کمپلیکس کې ولمانځل شوه. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدل شي. دلته دا یادګیرنه ضروري ګڼم چې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار دغه یاد غونډې ته ورغلی و او دا راپور د نوموړي په مرسته چمتو شوی دی.
لیلا د ارتقا چې ستا سړی کومه ده، سندور د کومې وینې دی دړی کومه ده، سنزور چې د انسان د قوت جوړېدو ما خپل پښتون پکې کړی کومه ده.
د فبروري 13مه د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری د 23 تلین سره برابر و. نوموړی په 1900 کال کې د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې زیږیدلو. حمزه شینوار د شلم میلادي پیړۍ یو وتل پښتون شاعر او لیکوالو. حمزه شینواری د غزلونو او نظمونو ترڅنګ ناول، ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. حمزه شینواری د 1994 کال د فبروري په 13مه لدی نړۍ سترګې پټې کړې او په لنډي کوتل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه پر مزار یو کلتوري ودانه هم جوړه شوې ده. ویل کېږي چې حمزه شینواری لومړی په اردو کې شاعري کوله، خو د خپل روحاني لارښود پیر عبدالستار شاه باچا په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه او ځان یې د بابا درجې ته پکې ورساوه. د فبروري په 16مه په لوړګي کې د حمزه بابا په مزار یوه لویه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو لیکوالو د حمزه شینواری پر ژوند مقالې وړاندې کړې او د هغه د شخصیت نوې دریسې هم پرانستلې. د خیبر پښتو ادبي جرګې مشر پروفیسر تواب شاه مسرور مشال لډیو ته ویل د حمزه بابا د سګنی تلین غونډه د هغوی د جرګې برسیره د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې په مرسته ولمانځل شوه.
نن ډیره زما لپاره د خوشحالۍ او د ویاړ ورځ ده چې زه د خیبر پښتو ادبي جرګې د صدر په حیث باندې د حمزه بابا 23مه کلیزه زموږ د جرګې په نگرانۍ کې نمانځلی کیږي. او لکه څنګه چې تاسو وکتل چې په دې ستره غونډه کې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه او د بری پښتونخوا نه ستر علیمان پازلان او د شعر او ادب سره تعلق لرونکي او د حمزه بابا عقیدتمند په دې ستره غونډه کې شریک وو. دا ستره غونډه چې ممکنه شوه په دې کې موږ سره د کلچر او ټوریزم ډپارټمنټ مرسته شامله وه، خو زه دا حقیقت هم په ډاګه کول غواړم چې څنګه چې زمونږ معیار و، څومره چې زمونږ تعداد و، څومره چې زمونږ مطالبات او ډیمانډز و او غي په مخ کې میخي و، په هغه کې کمی ضرور موجوده. خو بیا هم زه د ډی جی کلچر د مرج ایریا ډایریکټر او ورسره خوږژبی هنرمند همایون ډیر شکرګزار یم چې د هغوی په کوششونو باندې دا لویا او ستره غونډه ممکنه شوه.
پروفیسر تواب شاه مسرور وایي د حمزه شینواری ادبي ژوند باندې په یوه غونډه کې خبرې کول ناشونی کار دی او د دې لپاره ډیرو شپو او ډیرو ناستو ته اړتیا ده. خو وایي بیا هم غنیمت دی چې پښتانه ادیبان سره راټول شي، خپل مشاهیر ولمانځي او نوو ځوانانو ته د زده کړو مواقع برابر کړي. نوموړي زیاته کړه،
تر څو پورې چې حمزه بابا د فکر او د پن خبره ده، نو په دومره مختصر وخت کې د حمزه بابا په فکر او پن باندې څه ویل خو ډیر زیات ناممکنه خبره ده. خو بیا به هم زه ورته وایم، دا ورته وایم چې حمزه بابا د ژوند په هر اړخ باندې او د شاعرۍ په هر سند باندې، په خصوصي توګه باندې په غزل باندې دومره کار کړی دی چې خدا نه خواسته که د پښتو ادب ټوله ادبي سرمایه ضایع هم شي او یو د حمزه بابا ادبی زیار او کار موجود وي، نو بیا به هم دې ته د نیمګړي په نظر باندې څوک نه ګوري. لکه هغه یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو ملتپال پښتون دی، د نفسیاتو یو عالم دی، جمالیاتو یو ستر فلسفي دی. هغه چې عربی پلار باندې راغلی غزل پارسی ته او پارسی نه چې بیا غزل پښتو خپل ک، نو خوشحال بابا، کاظم خان شیدا، حمید بابا، علی خان او داسې نور شخصیات او رحمان بابا په دې کې قدر وړي اضافه وکړي. خو کله چې دا غزل تر حمزه بابا را ورسید، نو هغه کې د پارسی چکوم چوکاټ پاتې وو، د پارسی کړوړو پاتې وو، پکې حمزه بابا دا کمال وکړ چې د پښتو غزل په مکمل توګه باندې پښتون کړ.
نو خبره چې د حمزه بابا په شاعرۍ کې د پښتون ولې شو، نو راځي له پروفیسر مسرور نه د حمزه بابا د همداسې شعرونو سو بیلګې وورو.
ستا د بڼو خبرې نیغې وي تل، داسې وي تل د پښتنو خبرې، سرې د ساحل په ګټو وه موجوي، څوک چې خپل کام په لاره نشو هغه ورک شو. کور کې مې د زړه کلګه برخه د کام شته دی، ولې نو ختیم خو هم شامل دی په کعبه کې. شډل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته، دا چا ویل چې خوی د پښتنو مزده کوه. زه برند سترګې او شډل ځواني اوسن ګړم، نه نه رایم لال کويختنه ټیټې مړې سترګې، دا سرکوزی پښتونه عشق کولی ستا ظلم او غ پګړې سشوي. آینه د ننني تهذیب دی خلا، خو جوهر پر ساده پرون پکار دی هیر نه دی زمانہ د مازی پختنی وسن مغواړه نکاح د شاعری نرانه جدیده
لیکوال او سیرون کی ډاکټر نصر الله وزیر مشال لړی او تویل د حمزه بابا یاد مانزل داغه د افکار خپرول او داغه په یاد غونډه جوړول پر خپل زیړین دی خو پاغه خبرو عمل کول هم ضروری دی چې دغه ستر پښتون شاعر په خپل شعرونو کې کړی دی
چې کوم څه مونږه پښتو او پښتونولي پښتو غزل ته ورننه کول پښتو شاعری کې په وسی پیمانه سره یو ځای کول نو دلته مونږه نن داغه د ادبی ژبنی او کوم هغه خدمات چې د خپل فکر په ول سره خپل بولست باندې کړی دی هغه سره یو قسم ته عقیدت او احترام وړاندې کول دی د دین مقصد دا چې هغه فکر هغه اقدار په پښتو شعر او ادب کې په پښتو ژبې په ودو پرمختیا په ول سره کې کم کم چا کړی دی او بل خصوص د نن د دې په مناسبت چې حمزه بابا ته مخصوص تا هغه یو قسم ته په خلکو کې دا شعور او دا آگاهی مخې ته راوړل چې هغه هم دې طرف ته پام وکړي چې په دې ولس کې په دې ټولنه کې به څه ډول مونږ خپل شعور د خپل ژبې په حواله سره د خپل شعر په حواله سره یا نور کوم څه افکار چې مونږ په کوم حواله سره را مخې ته کوو یا د کلم ته اسپارو یا تحریر ته اسپارو هغه په خلکو کې عام کړو خلک د هغو دیندکونو نه بچت کړی شو کم څه چې دوی ته معلوم نه وي
شاعر او خون کې ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی بیا د غنی چې د پښتو ژبې شاعر حمزه شینوار او د سندې ژبې شاعر شاه عبد اللطیف بیٹای دا سه دوه شخصیتونه دي چې هم صوفیان دي او هم قام خوخې دي
په ټوله دنیا کې دوه شخصیتونه داسې دي یو حمزه بابا ده او یو شاه عبد اللطیف بیٹای ده چې دوی قام خوخې هم دي او صوفیان هم دي عجیبه خو د اتفاق ده کنه چې یو خلک په قام مېنی او یا په انسان مېنی دیو انسانیت هم خوخی دیو د انسانیت خالق هم خوخی او دیو د خپل قام سره مین لري او د دغه قام په مینه یعنی دا سي غني لکه چې دا مجازي مینه چې دی دا حقیقت طرف ته پوړې دی ورورو په خلک خيږي نو دا ډېر د غټو خلکو شکار دی بابا وای چې ژوند ته وګور ژوند څه دی همه کار دی همه کار دی هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا کې چې اوسګار دی په دیوه د خپل عمل کې د وجود ویني کتل کې ستاد پارا تیار نشتا ټول وطن درته بازار دے د دې معیار فلسفه د دې معیار اخلاص د دې معیار بندش دا مندل چې دا په نورو ژبو کې په عمومي خو په پښتو کې د بابا معیار تاسو په شلمه پیړۍ کې خو بیخي نه دی رسیدلی
د حمزه شینواری د شاعرۍ پر بیلا بیل وړخونو یو شمیر کسانو د پی ایچ ڈی مقاله هم لیکلې دي دا په داسې حال کې دا چې حمزه بابا په خپل د فطرت په لمنه کې زده کړې کړې وي مطالعه ډیره و خو د پوهنتونونو ډیګریانې ورسره نه وي یو ځل بیا عباسین یوسف زئی
خوشحال رحمان غنی حمزه اجمل خټک دا پنځه زمونږ د پښتو شاعرۍ ډېر لوی ستوري دی ډېر لوی ستنې دي خو د حمزه بابا خاصیت پکې دا دی چې حمزه بابا دومره لوست نه او سمره چې د یونیورسيټو ډیګری او دا وسره نه دومره مطلب ډیګری وسره نه وي داغه نه علاوه دومره مطالعه کړو دومره ژوره مطالعه چې هغه د ژوند په هر موضوع باندې چې قلم راوچت کړی دی نو هغه کې یو نوی کار کړی دی حمزه په خپل باندې ایم ای نه د کړی په خپل باندې پی ایچ ڈی نه د کړی خو په هغه باندې ایم ای او پی ایچ ڈی کیږي ایم فل پی کیږي او بیا بیا پر روان دی په مختلفو موضوعاتو کیږي نو داغه د شاعرۍ موضوعات خوار هم ډیر دي او درانه هم ډیر دي نوی هم ډیر دی
پوهان وای حمزه شینوار یوازې شاعر نه داغه د ژوند ډیر اڑخونو هغه لیکوال هم ژباړه هم کړی او تر دې چې د سینما نړۍ او ډرامو سره هم علاقه لرله عباسین یوسف زی وای د نادرو خاصیتونو درلودونکو دا شخصیت د خدای له طرفه په پښتنو یو لوی پیرزوی نه و
حمزه بابا زمونږ د پښتو ادب یو داسې ځانګړې شخصیت ته چې کزه دا وایم چې هغی یوازې په شاعری کې نه هغی په نثر کې ډیر کار کړی دی په ډرامه کې ډیر کار کړی دی په نثر کې په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی په شعر کې په ګڼو موضوعاتو کار کړی دی د دې سره سره د پښتو وړمبه فلم چې لیلا مجنون هغه لیکلی مو هغه کې هغه سندرې هم لیکلې وې پای کې اداکاری هم کړې وه بلکې ورسته ما ته پوسکو نو ما ته وایي چې ما د هیرو د پاره ټیسټ ورکو خو راته وایي چې ستا آواز ټیک نه دی بیا یې پکې واغسته به خو چې هیرو بنه نو بابا د ځان د پاره نه بلکې د ټولو پښتنو د پاره د پښتو ژبې د پاره هر هغه سکړی دی سچ غلز دو سچ ورتا موقع ملاوي دا لکه دا غنم وړ چی کنه دا غنم د وړو نه هر شی جوړیږي دین بسکټ هم جوړیږي دین ډوډۍ هم جوړیږي دین کیک هم جوړیږي هر شی ته جوړیږي دغه سه بابا د ځان نه د پښتو د لپاره هر شی جوړ کړي کله د ډرامې لیکلو ضرورت پېښ شوې ډرامې لیکلی ده کله د فیچر لیکلو ضرورت پېښ شوې فیچر یې لیکلی ده چې کله د فلم ضرورت پېښ شوې فلم یې جوړ کړی ده کله چې د تصوف او د فلسفې ضرورت پېښ شوې په تصوف فلسفه کې لیکل کړی دي کله چې ورته په اردو کې د لیک ضرورت پېښ شوې نو په اردو کې کړی دي کله چې د اردو نه د ترجمې ضرورت شوی ده د رحمان بابا ټول کلام منظوم ترجمه کړی ده د هغې نه علاوه بابا چې کوم فلسفیانه او مزاحیه او تنزیه مضامین لیکلي دي ځان له بل دنیا دا او دا غي سره سره د بابا هغه علمی کردار او ادبی کردار چې شاعران به روزل غي سره د خط او کتابت په ذریعہ رابطه ساتله هغه خطونم ډیر قیمتي دي با خطونو کوم ډیر د کار خبره او ډیر فلسفي او ډیر تجربه او ډیر علم او ادب ده
په خیبر درکی د خاطر افریدی خیبر افریدی او لالزاده ناظر شینواری په شان نور غمی هم زلیدلی چې په پښتو معاصر ادب کې خپل مقام لري خو کوم ځای چې د خلکو په ژوند کې حمزه بابا ته موجود دی د هغه مقام ستاینه دغه یاد شوی نومیالی شاعران هم کوي او په دې سربېره چې د افغانستان او پاکستان په ګډون چرته چرته هم خلک پښتو وایي لیکي او لولي هلته د حمزه د یاد شمی بلیږي
وای چې پرې نو ځي په خطه پښتنو پښتو کړي جگہ تر اسمان میړنو پښتو کړي سور د ستارونو د ملت دربا چې هر پردغه کې چې پښتو پښتو
د حمزه شینواری د 23م تین تفصیلی راپور ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونې دویم مطلب در ته وړاندې کړو راځي د سردار علي ټکر نه د ستر حمزه یو افاقي نظم بور
رضا چیا بجڑا کو جنگڑا جنگل کے رضا چیا بجڑا کو جنگڑا جنگل کے شفق دا میو جامشی بزانشی لپاما چی دستورو پمم کامشی دمین پاڑ پٹانے بھی دسترو سمبل کے بجڑکو جنگڑا جنگل کے رسا چھیا بجڑکو جنگڑا جنگل کے
د سردار علی ټکر په आवाज مو د حمزه بابا کلام اوریده اوس تخبرونه دویم راپور تاسو ته وړاندې کوو دا راپور د هندي سندرغاړي بپی لهري د مړینې په اړه دی نوموړی د فبروري په 15مه ومړ او د سندرو مینوالې خپه پرېښودل موږ په دې راپور کې د هغه ژوند او کار ته کتنه کړې ده هند سندریزی نړۍ یو مشهور هنرمند بپی لهری د فبروري په 15مه د ورپیخې ناروغۍ نه ومړ نوموړي په دې دنیا نه شپېته کاله عمر وکړ خو د خلکو په زړونو کې به ژوند ښایي تر دې بیخي ډیر وي بپی لهری د کلکتې په یو بنګالۍ برهمنه کورنۍ کې د 1925 کال د نومبر په 20مه نړۍ ته سترګې غړولې وي د هغه مور او پلار چې بانسوري لهري او پارش لهري نومیدل دواړه د بنگالی ژبې سندرغاړي او موسیقاران ول. هغه د مور او پلار اکی یو اولاد و. مشهور سندرغاړي کیشور کومار د هغه ماما و. نو په دې توګه هغه د چا خبره به پی لهري ته موسیقي له وړوکوالي نه په ګوټي کې ورکل شوی و. د عمر په 19 کلنۍ کې هغه له کلکتې ممبئی ته ولاړ او د عمر په 22 کلنۍ کې بنگالی فلم دادو کې سندرې ویلې. نوموړي ته د ډیسکو د باچا نوم اخیستل کېده او سندرې د خلکو د خوښۍ او د خوښۍ د محفلونو د ځلولو لوی سرچینې وې. هغه سندرغاړی کمپوزر او د سندرو د ریکارډولو پروډیوسر و. د هغه د شهرت زمانه د تیرې پیړۍ اویایمه اتیایمه او نویمه لسیزه ګڼل کیږي چې پکې نوموړي د فلمونو د پلی بیک سنګر په توګه داسې سندرې ویلې چې د تل لپاره د خلکو په زړونو کې ځای وموند.
جینا بھی کیا ہے جینا تیری آنکھوں کے بنا جینا بھی کیا ہے جینا تیرے ہوٹوں کے بنا
جینا بھی کیا ہے جینا تیری باہوں کے بنا جینا بھی کیا ہے جینا تیری چاہوں کے بنا
په کوم مشهور فلمونو کې چې بپی لهري سندرې ویلي په هغه کې واردات، ډیسکو ډانسر، نمک حلال، شرابی، نوکر، بیوی کا، نیا قدم، ماسٹر جی، انصاف میں کروں گا، کمانڈو او صاحب خودل کی. خو همدا فلمونه نه دي چې بپی لهري پکې مشهوري سندري ویلي، بلکې لزګونه نور فلمونه هم شته چې پکې دا غخ کولو سندرو لا نور خلا پیدا کړی ده. هغه د فلمونو نه علاوه هم ډېری سندري ویلي دي. بپی لهري د موسیقي ترڅنګ په سیاست کې هم د نوم ګټلو هڅه کړې وه، خو په هغه نړۍ کې نوموړي ته ډېره کامیابي نه وه ترلاسه شوې. په 2014 کال کې هغه د بی جی پی یا بھارتیا جنتا پارټي سره تړون اعلان کړ او په هماغه کال د هند پارلمان لوک سبا لپاره د لویدیز بنگال نه د بی جی پی کاندید اعلان شو، خو د هندي سندرو د نړۍ اتل د دغه هیواد په سیاسي نړۍ کې ناکام شو. د بپی لهري وروستي مراسم د فبروري په 18 ماده شول چې پکې د هند موسیقي، سینما او کلتور وتلو شخصیتونو د غه د کورنۍ غړو او مینوالو برخه واخیسته. د هند معاصر موسیقي او پیژندل شوی سندرغاړي سودیش بوسله په دې موقع چې کومې خبرې وکړي، هغه رویټرز خبري اژانس سره خسته دي.
بہت بڑا جھٹکا ہے ہمارے لیے، اسپیشلی ہم سنگرز کے لیے، اور مجھے تو بہت بڑا بریک دیا
دا مغ لپارا یو لوی ٹھکان دے زنگڑی ڈول مغ سندرغاڑو لپارا ما تا خو ہاگ ڈیرے موقع را کڑے بھی ہاگ ڈیرو سندرغاڑو تھا لارے پرانیس تھی بھی موقع ور کڑے بھی سو ویو چور از مخ کی دی دی لتا منگشکر لارا سو وخ مخ کی رمیش دیو صاحب لار اس بپی دا لار دا ستب مو نہ لر لا چ دوی بدوم نظر مغ پری دی
اور اتنی جلدی جائیں گے نہیں معلوم تھا.
رویټرز اژانس لیکي بپی لهري د هند نه علاوه د نورې نړۍ د موسیقي او د سندرو د وتلو شخصیتونو سره هم همکاري درلوده او بیا یې د مثال په توګه د لیډي گاگا او اکون نمونه اخیستې دي. لیډي گاگا او اکون دواړه امریکایي سندرغاړي دي. د رویټرز اژانس په وینا بپی لهري هغه کس و چې د هند فلمی نړۍ بالیوډ ته په اول ځل ډیسکو موسیقي راوړې وه. اژانس لیکي چې په 1980 کال کې بپی لهري د ریکارډونو ساتونکي ګینس بک آف ورلد ریکارډ کې خپل نوم ثبت کړی، ځکه چې هغه مهال په یوه کال کې په 33 فلمونو کې 180 سندرې ریکارډ کړې وې. د سندرغاړي او موسیقار بپی لهري د ژوند او کار په اړه مو راپور د مشال رډيوي مجلې نه اوریده. هم دې سره د مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي. تر بیا د خدای په امان. Okay.